استودیو 8 صبح نشان میتمه سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت 8 صبح است همکارم احمد شیبر برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. شیبر صاحب بفرمایید، مانده نباشید.
سرور صاحب مننه تاسو ستړي مشهید از جریدو داتو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه کې باوراندې باوري چې د افغانستان حکومت وایي د امریکایانو او طالبانو د سولې د موافقې جزئیات ترلاسه کړي دي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. نن به د نورو حاجیانو تر څنګ نږدې 10,000 افغانان عرفات ته لاړ شي. د بلخ په شولګره ولسوالۍ کې پوځي عملیات روان دي او د امریکا ولسمشر ته د شمالي کوریا مشر لیک استولی. د خبرونو تفصیل. حاجان نن عرفات ته ځي. د یکشنبې په ورځ به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. د راپورونو په حواله سږکال له افغانستان 10,000 کسان د حج لپاره سعودي عربستان ته تللي دي. د سعودي عربستان چارواکو ویلي چې په مکه مکرمه او مدینه منوره کې جدي امنیتي تدابیر نیولي او هر حرکت څاري. تر 2,000,000 ډیرو مسلمانانو سږکال د حج په مراسمو کې برخه اخیستې ده. د بلخ په شولګره ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل شوي دي. د 209 شاهین قلی اردو ویاند محمد حنیف رضایی ازادي راډیو ته وویل چې په کوشندې او زاری ولسوالیو کې د پنځشنبې پر ورځ عملیات پای ته ورسېدل او اوس مو شولګره ولسوالۍ ته مخه کړې ده.
هدف از این عملیات دفع و طرد دشمن، تصفیه و تلاشی ساحاتی که تصور میشد در اونجا دشمن حضور داشته باشه.
د دې عملیاتو هدف د دشمن مخنیوی او ځپل دي. همدارس د هغو سیمو تصفیه او تلاشی ده چې ګمان کې شي هلته دشمن شته او د کوشندې او زاری ولسوالیو کې د پولیسو اکمالاتو وسلوالو طالبانو د شولګری ولسوالی د عملیاتو پاړه څنګه دی ویلي. د جلجان په قرقین ولسوالی کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نشته سوي ده. د 209 شاهین قلی اردو په بیان کې چې پرون خپور شو ادعا شوې ده چې په جلجان کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي او 25 تنه ټپیان شوي دي. په بیان کې راغلی دي چې په دې نشته کې د فاریاب لپاره د وسلوالو طالبانو د استخباراتو مشر مولوی عباد الله هم وژل شوی دی، خو وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د فوټبال د 19 کلونو لوبډله به نن د ازبکستان د لوبډلې سره مخامخ شي. د افغانستان د 19 کلونو زلمیانو ملي لوبډلې پرون د ترکمنستان د 19 کلونو لوبډلې سره مسابقه وکړه چې 2-2 مساوي پای ته ورسېده. د منځنۍ آسیا د هیوادونو د 19 کلونو زلمو د فوټبال د سیالۍ په تاجکستان کې روانې دي. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ وایي چې د شمالي کوریا د رژیم مشر کیم جونګ اون ډیر ښکلی لیک ور استولی او دای هم ویلي چې دی بیا له کیم سره کتلی شي. سره له دې چې په وروستیو 14 میاشتو کې ډانلډ ترامپ او کیم جونګ اون درې واره سره کتلي، نړیواله ټولنه د شمالي کوریا د توغندیو آزموینو او د اټومي وسلو جوړولو وړتیا تر هر بل وخت زیاته اندېښمنه کړې ده. ولسمشر ډانلډ ترامپ نه دی ویلي چې د شمالي کوریا له مشر سره چیرته بیا کتلی شي. هغه پرون خبریالانو ته وویل چې لیک د پنځشنبې په ورځ ورسېدلی او محتوا یې ډېره مثبته ده. د امریکا متحده ایالاتونو د اګست په 15 نیټه له جنوبي کوریا سره ګډ پوځي تمرینونه پیل کړل. ولسمشر ډانلډ ترامپ وویل چې کیم جونګ اون له دې لوبې خوشاله نه دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر زیاته کړه چې دی هم هیڅکله له جنوبي کوریا سره د ګډو پوځي تمرینونو لیواله نه و او د داسې تمرینونو لپاره د پیسو له مصرف هم خوشاله نه دی. شمالي کوریا د اګست په شپږمه 2 نوي توغندي وازمویل او پر امریکا او جنوبي کوریا هم د ګډو پوځي تمرینونو د پیل له امله سخت انتقاد وکړ. د لندن په ګډون د بریتانیا په ډیرو لویو ښارونو کې پرون ماښام برېښنا قطع شوه. له دې سره د ریل سفرونه ګډوډ شول. د بریتانیا یو خصوصي شرکت نېشنل ګریډ پرون اعلان وکړ چې د برېښنا په 2 جنراتورونو کې د ستونزې له امله مجبور شوي چې برق قطع کړي. د لندن ښار د جنو واټونو ترافیکي اشارې هم مړې وې، خو د بریتانیا په ستر هوایي ډګر هېترو کې چې هر ورځ په لسګونو زره مسافر پر تګراته کوي د برښنا ستونزه نه و. دا ستونزه هواره شوه خو چارواکو ویل دي چې نن هم شاید د ترانسپورت سیستم له ستونزو سره مخامخ شي. او روسي خبردا چې د ترکیه دولتي رسنۍ خبر ورکوي چې هغه لس ترکی مانوګان چې د جولای په 14مه د نایجیریا په سواحلو کې برمته شوی وو خوشی شوی دي. انادولو خبري اژانس پرون راپور ورکړ چې د دې کسانو صحت ښه دی، خو په دې راپور کې دا نه دی ویل شوی چې دا خلک چیرته او څه وخت خوشی شوی دي. ډیر کله سمندري غله مانوګان نیسي او بیا یې د پیسو په بدل کې خوشی کوي، خو د ترکی مانوګانو د خوشی کېدو په اړه جزئیات نه دي خبر شوی. اساجی رډو په منسنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به د ولسمشر غنی د ویان په وینا واوري چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په اړه خپل ملاحظات امریکایي لوري ته سپارلی.
حکومت افغانستان هم تمام ملاحظات خود در قبال از اینکه این متن چیگونه است با طرف امریکایی ها شریک ساخته است.
د سولې په ارتباط د سیاسي علوم استاد پوهان ودیر صاحبی نظر پر بین الافغانی خبرو ټینګار کوي.
ترڅو زمينه ملن د افغان حکومت سره د طالبانو د خبرو کولو مساعد نشي، ټول به صرف خوشبيني وي زمونږه.
نړیوالو چاپی خبرونه هم د افغانستان د سولې مسله څېړلې ده. په دې خبرونه کې مو د کابل پر شار هم ګرځو، هلته د استقلال د سلمي کلیزي تیاریاں روان دي. د افغانستان جمهوری ریاست وای د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې جزئیات ترلاسه کړي. د ولسمشر ویاند ویلې داسې نظریات چې د سولې لپاره افغان حکومت روانو هڅو منځوي پات شوې دی حقیقت نه لري. په همدې حال کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ویلې چې په دوحه کې د روانو خبرو په پای کې له امریکا سره د موافقې د لاسلیک توقع لري. فرشته جلال زئی راپور لري.
د افغانستان جمهوریت ریاست وای د طالبانو او امریکا ترمنځ د تفاهم لیک د متن ټول جزئیات ورسره شریک شوی دی، خو دا لا نه د نهایي سوی. د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی وای چې د تفاهم لیک د متن جزئیات نشي څرګندولای ځکه لا هم خبري ور باندې کیږي. شاغلی صدیقی پرون لازادی رادیو سره په مرکه کې وویل چې جمهور رئیس پر اختلافي مواردو او د تفاهم لیک د جزئیاتو په اړه خپل نظر خلیل زاد ته ویلی دی.
شما در جریان هستیم که چند وقت پیش نماینده ویژه امریکا آقای خیلزاد در کابل بود و جزئیات برنامه صلح را و جزئیات
تاسو خبری است چې د امریکا خاص استاد شغل خیلزاد څو ورځې وړاندې په کابل کې و. طبعا د هغه تفاهم لیک جزئیات یې له موږ سره شریک کړي چې دوی به له طالبانو سره لاستیک کوي. د افغانستان حکومت خپل ټول ملاحظات له امریکایانو سره شریک کړي دي. د افغانستان د حکومت په توګه زموږ تر ټولو مهمه ملاحظه دا ده چې د سولې د پروسې یوې بلې مرحلې ته ورداخل شو. هغه د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ داسې مخامخ خبرې دي چې پایله یې سوله وي، اوربند باید وي او پر افغانانو حمله باید بند شي.
منجر به صلح شوه، آتش بس و ختم جنگ، ختم حملات که از طرف طالبان صورت میگیره بالای افغانستان، بالای مردم افغانستان، باید فورا او مسائل قطع شوه.
صدیق صدیقی دا خبر رد کرد چې د امریکا او طالبانو د موافقه متن نهایی شوه یا د افغانستان حکومت ته د موافقه وروستی متن ورسیدلی دی. صدیقی وویل چې پر دې لا کار روان دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد دوه ته د خپل سفر په پای کې پر ټویټر لیکلی و چې د امریکا او وسلوالو طالبانو استازي به د سولې د موافقې پر جزئیاتو کار ته دوام ورکړي. د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویندوی سهیل شاهین پرون اسوسییټډ پرس ته ویلي چې د خبرو د دې دور په پای کې د موافقې د نهایي کېدو توقع لري. شاهین پرته له دې چې پر ډیرو جزئیاتو خبري وکړي، اسوسییټډ پرس ته ویلي په موافقه کې به اوربند او د افغانستان لاستازو سره د طالبانو خبري شاملې وي. د اسوسییټډ پرس په لیکنه شاهین دا نه دا واضح کړي چې د افغانستان لاستازو هدف د حکومت رسمي استازي دي او کدا چې د پخوا په څیر به د حکومت لاستازو سره د عادي افغانانو په موقف کې خبري کوي. د افغانستان د جمهور رئیس ویان بیګال ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په تفاهم لیک کې پر اوربند او له حکومت سره پر مخامخ خبرو موافقه د دوی لپاره دوه اساسي ټکي دي چې خلیل زاد ته یادونه کړې ده. د پنځشنبه په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ او د قطر مشر شیخ تمیم بن حمد الثانی د افغانستان د سولې او حتی د روانو مذاکرو په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. د قطر رسمي خبري اژانس دا معلومات خبره کړې خو نور جزئیات نه دي څرګند کړي. د اسوسییټډ پریس په حواله د واشنگټن د سولې په انسټیټیوټ کې د افغانستان د پروګرام مشر سکاټ ورډن تیرونی د وضعیت په اړه لیکلی و چې د سولې په پروسه کې دوه انتخابونه اوس موجود دي. سکاټ ورډن لیکلی و چې یا به د لانجې د حل لپاره له طالبانو سره موافقه کیږي چې پر اساس داسې نوی سیستم جوړ شي چې طالبان موافق وي چې ګډون پکې وکړي. یاد چې د انتخاباتو لاري به د افغانستان د حکومت مشروعیت تجدیدیږي او نوی حکومت په بیا له ډیر پیاوړي موقف له طالبانو سره مذاکرات تر مخ کې کیږي چې د سکاټ ورډن په لیکنه په دواړو کې یو انتخاب هم آسان نه دی.
د افغانستان د سولې په ارتباط زلمی خلیل زاد هلی څرګندې کړې او په قطر کې د طالبانو استازي هم خوشبيني ښکاره کړې ده. خود دې سربیره چې ردی پرمختګونو جزئیات له رسنیو سره تر اوسه نه دي شریک شوی دی خبرو ته څومره هلی شته؟ پدیاړه د سیاسي علومو استاد ودیر ساپایوي
ترڅو زمينه عملم د افغان حکومت سره د طالبانو د خبرو کولو مساعده نشي ټول به صرف خوشبيني وي زمونږه او بس بنګ عمل غوړو چې په عمل کې افغانستان حکومت باید داخل شي ټول خبرو کې.
سپیس د افغانستان حکومت خو ویل دي چې یو هیئت هم ټاکلې ده. آیا فکر کوي د څومره اختلافات چې د افغانستان د حکومت ترمنځ او د طالبانو ترمنځ شته دا به د خبرو او تفاهم لاره هوار شي؟
د دې شکل سره چې خبرې او تفاهم هغه وسیله ده چې هر څومره زړه او شدیده دښمنی او مخالفت هم وي او دې خبرو ته وګوري ترکینی او دواړه خوا سولې ته نو علاقه مندوسی امکان لري چې هر څه خبر ولرنه.
تاسو دا علاقه مندي کلمه یاد کړه په داسې حال کې چې په افغانستان کې طالبان ول بریډونو لاس نه دی اخیسته او په ورته وخت کې طالبان وایي چې د افغانستان حکومت هم د شپې له خوا چاپی په کلیو کې د طالبانو پر ځایونو باندې اچي. په داسې حالت کې داسې نشکاري چې علاقه مندي هم دومره زیاته نشته
او هم داسې دا کفرزان یو خونه یا دوه خونه دا علائم څرګند نشي په عمل کې چې دوی جګړه بس اول غواړي او لا یې نور هم تشدیدوي. هغه فرمول چې وایي چې جګړه تشدید کا په دښمن غلبه او اصله کا بیا په سولې خبرو کې امتیاز واخله هغه هم باطلوي او دا جګړه سر د جګړې لپاره مخکې بیولو معنا لري نه دا چې حتما سولې خواته باید لار خلاصه شي.
سره لدی چې دا مشکلات شته بیا هم کچرته د افغانستان د حکومت پلاوی له طالبانو سره د سولې خبري مخ ته وړي ستاسو په باور بنیادی خندونه څه دي؟
زه فکر کوم چې بنیادی خندونه هر نه دي چې هغه داسې خارکایي چې طالبان رونه په خپل پخو ولر خلق په خپل نه دي او استقلال دی یو خواکولو یا یو طرف کولو د موضوع د سولې په خاطر باندې نه لري او هر کله چې د دوی دوستان یا مربیان وبولو یا هغه څوک چې تشویقیي هغه چا چې تر اوسه تشویق کړي دي هغوی ترېنه لاس وانخلي او خپلو اهدافو وسیله یې وګرځوي نو امکان نه لري چې دوی سولې ته غاړه کېږدي.
یعنی ستاسو اشاره پاکستان ته ده؟
بله هو بالکل.
نو که چرته هم داسې وي د پاکستان په دریس کې آیا تغییر راغلی؟
نو هغه تغییر چې موږ توقع ته کول او هغه وعده چې دوی په خوله هم کړي دي او خصوصا اخر ځلي چې عمران خان د وعده په بیانیو کې خپل په رسنیو ته په واشنګټن کې وویل چې دا ځلي زه به طالبانو سره ګورم چې هغوی زه خانې کوم چې د افغان حکومت سره خبرو ته چیني او افغان خواوو سره. مګر عملا چې موږ وکتل کوم هلی ځلی هم داسې برملا شوي نه دي واضح شوي نه دي د مشرانو د پاکستان چې دوی به د طالبانو سره هڅه کړي د دې لپاره چې افغان حکومت خبرو ته کېدلو ته تشویق کړي. نو په همدې لحاظ ویلی شو چې پاکستان زړه نه زړه ګام ویدي او تر اوسه چې هغه وعدې کړي دي هغه یې عملي خواته مثبت ګامونه مونږه چې سولې ته ورسیږو نه په سترګو کوو.
له پوهان صاحب څخه مننه.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نړیوالو چاپی خبرونه هم د افغانستان د سولې مسله څېړلې ده. دغه خبرونه ته ملالۍ بشیر کتنه کوي.
امریکای ورځپاڼې واشنگتن پوسټ د افغانستان د سولې هڅو ته پام کړی دی. ورځپاڼې مقاله په دې پیل کړی چې امریکا څه ډول کولای سي ډاډه سي چې د افغانستان د سولې پروسه بریالی کېدای سي. په مقاله کې راغلی چې امریکا د افغانستان د تر ټولو اوږدې جګړې ته د پای ټکی ایښودو په هیله له طالبانو سره توافق لاسلیک کوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې دا اقدام یو پرمختګ بللی دی، خو لیکلی دی چې په توافق کې جدي نقص ده چې شایي اندېښنې رامنځته کړي. لیکوال چې د توافق مسوده یې لیدلې ده، لیکلي چې د سولې د پروسې په اوسني چوکاټ کې یو شمېر مهمې ستونزې سته او په عین حال کې طالب سختریځې د جګړې کمولو ته لږ دلیل ویني. ورځپاڼې همداراز لیکلي چې د طالبانو نظامي شورا غواړي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو دقیقه شمېره باید مشخصه سي او دوی قدرت ته د رسیدو لپاره نور هم هیله مند سوي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې دا ټکی هم راخیستی چې د طالبانو ځینې مشران اندېښنه لري چې له امریکا سره د توافق په صورت کې به شاید د دې ډلې یو شمېر سختریځې له داعش ډلې سره یو ځای سي. د واشنگتن پوسټ په باور د افغان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافق په اړه اندېښنې لري، ځکه په کابل کې حکومت د توافق د مسودې له یو شمېر برخو سره موافق نه دی. د سولې تر توافق وروسته طالبانو ته د اسلامي امارت په توګه خطاب به افغان حکومت ته د منلو وړ نه وي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د مقالې عنوان دی: په افغانستان کې بحران ته د پای ټکی ایښودلو لپاره په سیمه کې د توازن ستونزمن عمل ته اړتیا ده. مقالې په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او طالبانو استازو ترمنځ خبرو ته په اشاره لیکلي، د دواړو لوریو لپاره ننګونه دا ده چې څه ډول هم له دې وضعیته ځان وباسي او هم یو داسې حل راوباسي چې افغانستان د ثبات پر لور روان کړي. مقاله لیکلی چې دا چې طالبان باید سولې ته غاړه کشیږدي او امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي یوه خبره ده، خو بل لور ته د سیمې هیوادونه هم اندېښنې لري. نیویورک ټایمز هندوستان ته د زلمي خلیلزاد سفر ته په اشاره لیکلی چې خلیلزاد په داسې حال کې په قطر کې له طالبانو سره د مذاکراتو په درېیمه ورځ هندوستان ته سفر وکړ چې دې هیواد تر خپل کنټرول لاندې د کشمیر امتیازي وضعیت له منځه یووړ. له دې سره د پاکستان او هندوستان ترمنځ اړیکې نورې هم ترنګلې سوې چې د کشمیر د سیمې د مالکیت ادعا لري. مقاله کلی چې هندوستان او پاکستان دواړه په افغانستان کې مهم نفوذ لري. په مقاله کې لیکل شوی چې د طالبانو مشرتابه په پاکستان کې پټنځایونه لري، خو هندوستان بیا تل د افغان حکومت ملاتړ کړی دی. مقاله د پاکستان او هندوستان ترڅنګ د سیمې په هیوادونو کې د چین، روسیا او ایران ذکر هم کړی دی. په مقاله کې لیکل شوی چې خلیلزاد څو ځلې له چینایي او روسي چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه ولیدل، خو دا چې د ټرمپ اداره له ایران سره ښې اړیکې نه لري د افغانستان په اړه د تهران دریځ ډاډمن نه دی. همداراز د طالبانو لوري ته هم اشاره شوی چې د طالبانو د مرکچي پلاوي مشر ملا عبدالغني برادر هم په دې وروستیو کې د سیمې هیوادونو ته سفرونه کړي، لکه ایران، روسیه، چین، انډونیزیا او ازبکستان ته.
اساجی رادو په منځني سپدول شپږنی به ټول افغانستان کې اوري. د فرانسې حکومت ویلي دی چې دوی د خپل واک قدرت په توګه د ایران په مسله کې لخپل دریزه خبري کوي. د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د روسي خبرو په وړاندې په خبرګون کې د فرانسې حکومت ویلي چې دوی خپل واک دریز لري او د خپل نظر څرګندولو لپاره لچا د اجازه اخیستلو ته اړتیا نه لري. ولسمشر ډانلډ ټرمپ د پنځشنبې پورس د فرانسې پر ولسمشر ایمانوئل ماکرون انتقاد کړی و. فرشته جلال زی راپور لري.
د فرانسې حکومت ویلي چې دوی د خپل واک قدرت په توګه د ایران په مسأله کې لخپل درې ته خبري کوي. د فرانسې حکومت دا بیان د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ورستوي خبرو په وړاندې په خبرګون کې خبر کړی دی. ولسمشر ټرمپ د پنځشنبه په ورځ د فرانسې پر ولسمشر ایمانوئل ماکرون انتقاد کړی و چې له واشنگتن سره د خبرو د امکان په اړه تهران ته مختلفې اشاره ورکوي. ولسمشر ټرمپ پر ټویټر لیکلی و ایران په جدي مالی کړکیچ کې بند دی، هغوی له امریکا سره سخت د خبرو غوښتنه لري، خو د فرانسې د ولسمشر ماکرون په ګډون له ټولو هغو خواوو چې زموږ د استازیتوب کولو مدعي دي مختلفې اشاره ورکول کېږي. ولسمشر ټرمپ لیکلی و چې د فرانسې د جمهور رئیس پر ښه نیت شک نه لري، خو له امریکا پرته بل هیڅوک د امریکا په استازیتوب خبرې نشي کولای. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر پرون ویلي چې هیواد یې د هغه کړکیچ د کرارولو هڅې کوي چې له ایران سره د نړیوالو له اټومي موافقې د امریکا تر وتلو وروسته زیات شوی دی. د امریکا متحدو ایالاتو تیر کال د ایران له اټومي موافقې د وتلو خبره وکړه. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر په یوه بیان کې ویلي فرانسه سولې او سیمه ییز امنیت ته کلک تعهد لري، متحده ده چې کړکیچ کم سي او د دې لپاره له چا د اجازې اخیستلو ته اړتیا نه لري. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ تر دې وړاندې د دې امکان ته اشاره کړې وه چې له ایران سره خبرې وکړي، خو ایراني لوري ویلي چې که امریکا له تهران سره د خبرو علاقه لري باید په پیل کې ټول بندیزونه لرې کړي. د مونیټور خپرونې تېره اونۍ په یوه رپورټ کې ویلي و چې د فرانسې ولسمشر د ایران جمهور رئیس ته بلنه ورکړې چې د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې په څنډه کې د امریکا له ولسمشر سره وګوري. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو مشران د روانې میاشتې په پای کې په فرانسه کې غونډه لري، خو یوه فرانسوي ډیپلومات له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې له دې انکار وکړ او ویل چې اولویت دې ته ورکول کېږي چې ایران د خپل اټومي پروګرام په تړاو په کړو ژمنو ټینګ پاتې سي. سره له دې چې امریکا له ایران سره د 2015 میلادي کال اټومي موافقه وتلې، خو فرانسه، بریتانیا، جرمني، روسیا او چین لا هم پکې پاتې دي.
تاسو لا پیغامونو
دراتونکو نیکمرغه لوی اختر مبارکي د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته او د پراګ همکارانو ته مبارکي وایم، او د افغانستان د دلی ملت او رنجدلی ملت او ټول کافه مسلمه امت دغه لوی اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې د افغانستان خلک او نور امت په دې لوی اختر کې خپل د مالو د قرباني وینه توی کې نور د انسان د قرباني وینه ختم شي. موږ امیدوار یو او امید لرو چې د طالبانو اسلامي تاریخ هم یو وربند وکړي، په دغه شپو کې وربند اعلان کړي او دغه ورځې په شرافت دغه ورځو په بزرګۍ باندې وربند اعلان کړي، تر څو چې دغه موقتي وربند په دایمي وربند تبدیل شي، تر څو چې خدای تعالی افغانستان ته صلح راولي دغه اختر په برکت، تر څو چې د افغانستان د خلکو وینه نور د افغان په لاس وینه شي، نور د مسلمان وینه د مسلمان په لاس وینه شي، نور د انسان وینه د انسان په لاس وینه شي. او ما غوښتنه دا ده د ټولو علماو د ټولو خلکو چې په ورځ کې د کوچي د لوی اختر د لمانځه په مخ کې په خپل مساجدو کې تقریرونه وکړي په باره کې د سولې او د سولې په اړه کې دعا وکړي، او خلک او ټول وګړي د افغانستان وسولې ته راوبولي. دا مې پیغام دی. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو دایمي اوریدونکي او تاسو دایمي همکار خاري پښتون یم.
راتلونکي د لوی اختر مبارک هم د توایم پاره مچ پیغام د پریزم احمد یم د کندهار ولایت څخه. پیغام د اور باندې د واکسین کو ډیر شکر اوسه د عمر شم پت نتیجه هم لیدې دي چې د خیر سوال د عامه سره په ځای کې د اړین یو چې ولې په لور وصالي کې واکسین نتیجه چې دا د طالبان د خاصم د تجلیږي او کنه ولې کنه په وښیم کې تر سره سي. پر سمې کې اوس مې رپورت راوړل دي په هلمند ولایت کې د ملولیت پیش پیش سي هغه سیمه کې چې واکسین نه ترسره شوی. زه به ځان نه پوهېږم نو دا واکسین کوم څه شو دی چې تطبیق یې موږ په شادي په کندهار ښار کې د کندهار په ډیرو سالي او واکسین په ټولو سالي کې تطبیق شي ډیر مننه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
وړاندې ازادي رادیو ته ساسو یو شمېر رسیدلې سمسونه لولو، خو تر هغه مخکې جشن ته مخه کوو. په کابل کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې لپاره هر لور ته چمتووالی روان دی. فیروزه عزیزی راپور لري.
د کابل ښار پښتونستان واچ هغه ځای چې کلونه د جوړېدو کار په ټپه ولاړ وو، خو اوس جوړ شوی او د خلکو پام یې د ځان په لور مات کړی دی. په دې واټ کې د اوبو یوه فواره جوړه شوې، د ځوانانو د یادګاري عکسونو او د ماشومانو لپاره د لوبو په ځای بدل شوی. خدا هم د خپلواکۍ د منځلو لپاره د چمتووالي یوه برخه ده. ډېر لس کلن مسئولا چې له خپلو ملګرو سره د دې واټ لیدو ته راغلی وایي په ښار کې د خپلواکۍ د منځلو لپاره چمتووالی ورته په زړه پورې دی. دی وایي د شپې له مخې په ټولو ځایونو کې د ګروپونو رڼاګانو ښار ښکلی کړی. هر ځای چې ګورم ډېر خوشحالیږم، خو دا ځای بیا تر ټولو ښکلی دی. د ښار په بله څنډه حضوري چمن سیمه کې بیا د خپلواکۍ د سلمې کلیزې د نمانځلو لپاره بازارونه جوړ شوي چې پکې د ماشومانو لپاره ځانګړې بیرغي جامې او له بیرغ نه جوړ شوي بیلابیل وسایل پلورل کیږي. رحمدین په دغه بازار کې د انجونو له بیرغ نه جوړې شوې جامې پلوري. وای خلګې په لیوال تیاتر اخلي او دغه هم ورسره کاروبار جوړ دی.
وختر جشن استقلال بیرغ افغانستان اساکي
دا جامې د خپلواکۍ د جشن لپاره برابرې شوي. د یو کلن او تر 15 کلن جنو لپاره دی. په ورځ کې رانه لشل جوړې پیرل کیږي.
دا یادونه ده چې د کابل ښار د یو شمیر پخواني او تاریخي ماڼۍ او چلو او برجونو هم د بیا رغونې چارې روانې دي چې د زمري میاشتې تر 28 نیټې پورې به بشپړ شي. د کابل ښار پل محمود خان سیمې د ساعت برج هم رغول کیږي. د دغه برج د بیا رغونې چارو مسؤول رحمت الله سخی زاده د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
لرغونی عبادت مو د فرهنګ ښکارندوی کوي. د دې برج د بیا رغولو چارې مو د خپلواکۍ د سلمې کلیزې لپاره پیل کړي. 50 سلنه کار بشپړ شوی دی او هڅه مو ده چې د جشن تر ورځې ټول کار بشپړ کړو.
د افغانستان خپلواکۍ په 1998 لمریز کال کې چې له 1919 میلادي کال سره سمون خوري بیرته واخیستل شوه. شاه امان الله خان د افغانستان استقلال د برېټانیا له حکومت نه ترلاسه کړ چې دغه ورځ هر کال په ټول هیواد کې لمانځل کیږي. د دغه ورځې د نمانځنو لپاره میلیونونه افغانۍ هم ځانګړې شوې دي. له دې سره د کابل د ښاروالۍ ویاندې نرګس مومن ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد د خپلواکۍ د سلمې کلیزې لپاره په بیلابیلو برخو کې چمتووالی لا هم روان دی.
د استقلال ورځ مخ په رانژدې کېدو ده او د څو میاشتو راهیسې کابل ښاروالۍ په دغه برخه کې خپل بشپړ چمتووالی لري. البته موږ غواړو چې د ښار بڼې ته په کلي توګه تر ډیره حد البته موږ وتوانیږو چې تغییر ورکړو او خلکو ته هغه تر یو حد البته وتوانیږو چې پخوانۍ د استقلال ورځې ور یادې کړو.
د ښار پر واټونو او دیوالونو د بیرغونو جوړول، نقاشۍ، د ونو رنګول، د څراغونو نصب، د ګلانه یو زیاتول او د ښار په بیلابیلو څلور لارو کې د افغانستان د جمهوریت ریاست د نښان او د خپلواکۍ شعارونو لیکل هغه څه دي چې ورسره د ښار بڼه بدله شوې ده.
تر اتنی موجو وروسته دوه اونیس پروګرامونه لرو، د کورکلی پروګرام او د غړی اچار تفریحي پروګرام. د کورکلی په پروګرام کې د ماشومانو د جنسي زورونې مسله سیړل شوې ده او د غړی اچار تفریحي پروګرام خو تاسو ته معلوم دی چې تفریحي پروګرام
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
سنا سادات له میدان وردک نه پر اسولې سمس کې لیکلي طالبان سول نه کوي عباس وخت تیروي. خو باری د بادغیس له ملا بالا مرغاب لیکي موږ د طالبانو لخوا د سولې د هر اړخیزو خبرو ملاتړ کوو او اور بند غواړو. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي چې چیرې طالبان افغانان بیا او د افغان ولس غم ورسره وي نو د اختر په ورځو کې د اور بند اعلان کړي. احمدی له کونړ لیکي هله د چدازل اختر په افغانستان کې د سولې کال وی. تهمینه له لوګر لیکي طالبان که واقعي افغانان وي او په خپل چارو کې خپلواک وي نو په یو مسلمان هیواد کې یاده خپل هیواد دننه دی بین الافغاني خبرو ته حاضر شي. وحدت د کونړ له اسد آباد لیکي موږ داسې سولې غواړو چې د تل لپاره په افغانستان کې جګړه بند شي. غنم رنگ له کندهار لیکي د سولې په برخه کې د افغان ولسمشر د دریس ستاینه کوم. بشیر حبیب زای لعزری لیکي بیگاش په ډیر سخت باران ورېدل دی او اسمان اوسم سخت وریست دی. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي د خدای لپاره په اختر کې اوربند وکړي. نوریا سلطانی د زاول له شاجوی لیکي ک افغانان د سولې لپاره سره یو اتفاق نشي نو افغانان به یو ځل بیا د پردیو د تپل شویو پروژو قرباني شي. اتل له زاول لیکي سولې زموږ حق دی، که د واقعي سولې لپاره ژغ اوچت نه کړو د سولې پر ځای به د بهرنیو د پروژو قرباني شو. بنفشه وردک پر سولې سمس کې د خپلواکۍ د سلمې کلیزې مبارکي ویلې ده او وشمل زابل لیکي طالبان په افغانستان کې د پاکستان ملیشه دي. ازادي راډیو په منځني سپد دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیولې شي. اته بجې او دیرش دقیقې دي لنډ خبرونه. حاجان نن عرفات تزي سشکل تر 2 میلیون ډیر مسلمانانو د حج په مراسمو کې برخه اخیستې ده چې لدې ډلې شاوخوا 10,000 د افغانستان دي. د بلخ په شولګر ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل شوي دي. د 200 هم شاهین قلی اردو ویاند ازادي راډیو ته وویل چې په کوشندي او زاري ولسوالیو کې د پنځنبې پروسه عملیات پای ته ورسېدل او له هغه وروسته افغان ځواکونو په شولګر کې عملیات پیل کړل. د جوزجان په قرقین ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمن نشته سوي ده. د شاهین قلی اردو په بیان کې راغلی دي چې په جوزجان کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي او 15 تنه ټپیان دي. د افغانستان د فوټبال د 19 کلونو لوبډله به نن د ازبکستان د لوبډلې سره په تاجکستان کې مسابقه وکړي. پرون د افغانستان دغه ټیم د ترکمنستان له ټیم سره 2-2 په وړاندې مساوي شو. د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي چې د شمالي کوریا د رژیم مشر کیم جونګ اون ډیر ښکلی لیک ورستولی او دای هم ویلی دی چې دی بیا له کیم سره کتلی شي. د ترکیې دولتي رسنۍ خبر ورکوي چې هغه 10 ترکی ماڼوګان چې د جولای په 14 د نایجیریا په سواحلو کې برمته شوي وو خوشي شوي دي. او د لندن په ګډون د بریتانیا په ډیرو لویو ښارونو کې پرون ماښام برېښنا قطع شوه، له دې سره د ریل سفرونه ګډوډ شول. دا ستونزه که څه هم اواره شوې خو چارواکو کې وایي چې نن هم شی د ترانسپورت سیستم له ستونزو سره مخامخ شي. وړاندې د ګوړې اچار تفریح پروګرام لرو، مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو د کور کلی پروګرام.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنی وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
کاوندانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلای چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی،
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونی خوګو مینوالو سلام. ولې ځینې کورنۍ خپل ماشومان ته د دې لپاره چې د جنسي اړیکو ښکار نشي په هواي نه ورکوي؟
وای چې ماشومان سپین سترګي کیږي دا د اندې په خاطر.
کوم ماشومان د جنسي اړیکو ښکار کیږي؟
ها خلک چې خپل غږ نشي وچتولې لدونه ناوړي ګټه ډیر زیات اخیستل شوی دي.
او کورنۍ ته څه کول پکار دي چې ترڅو ماشومان د جنسي اړیکو ښکار نشي؟
یعنی هغه د وجود هغه ساحه ورته مشخص کړي چې په هغه باندې لاس وهل او یا هم د هغه ځایونه مشو اخیستل جایز نه دي.
خوګوریدونکو نن پام دې موضوع غکی ګوچی زینی کورنۍ خپل ماشومان ته د جنسي اړیکو پر اړه هیڅ نه وایي او دوی دا فکر کوي چې ګواکې ماشومان به د چا خبره سپینسترګي شي. خو په دې نه پوهیږي چې په دې موضوع د ماشومان په هواي د هغوی د ژوند سره نښتي خبره ده او کېدای شي چې همدا نه پوهی د ماشوم د راتلونکي ژوند د خرابېدو سبب شي. دا چې څنګه خپل ماشومان ته په هواي ورکړو ترڅو د جنسي اړیکو ښکار نشي د راپور ترڅنګ د دنیا عالم او د عامو خلکو نظرونه هم لرو. زه سهارګل میرزایم او د خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده.
قدرمنو دوستانو،
په ماشومانو جنسي تیری تر ټولو کرغیړان او کرکجن عمل دی چې د دې جرم مرتکبینو ته په اسلامي او غیر اسلامي هیوادونو کې سزا ورکول کیږي او عاملینو ته یې خلک تل د کرکې او نفرتونو نه په ډکو سترګو ګوري. دا فعل نه یوازې په افغانستان کې بلکې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې تر سترګو کیږي. اکثر هغه ماشومان د دغه تیریو ښکار کیږي کوم چې په دې اړه معلومات نه لري او د ناپوهۍ له امله ښکار شي. نو ماشومانو ته په دې برخه کې عامه پوهاوی د تربیتي مسایلو یو اړخ دی. څرنګه چې کورنۍ د ماشوم په ژوند کې اړین رول لوبوي دا یې هم دنده او مسؤلیت دی چې خپلو ماشومانو ته د مخصوصو اندامونو د ساتنې په برخه کې معلومات ورکړي چې څنګه باید خپل ځان وساتي تر څو د دغه ناوړه عمل ښکار نشي. د پکتیا ولایت اوسیدونکي حلیمه حسویسا په دې اړه وایي:
کورنۍ مور او پلار ورته واضح کړي، یعنی کومه مینه جایز مینه ده او کومه مینه د باعث کېدلی شي چې په هغه کې جنسي تیری اوسیږي، یعنی هغه د وجود هغه ساحې ورته مشخص کړي چې په هغو باندې لاس وهل او یا هم د هغو ځایونه مشوع اخیستل جایز نه دي. وجود هغو سیمو باندې چې محرم سیمې دي په هغو باندې لاس وهل دا په ډېر واضح او الفاظ سره باید منده او پلرونه او ښوونکي ورته زده کړي.
نوموړی زیاتوي چې کورنۍ باید ماشومانو ته په کور کې داسې فضا برابره کړي چې ماشوم په ډاډه زړه خپله ستونزه له کورنۍ سره شریکه کړي او په داسې حساسو موضوعاتو کې په جدي توګه عمل وکړي، ځکه دلته د ماشوم د ژوند او حیثیت خبره ده. او داسې ماشومان هم په ټولنه کې شته چې د جنسي رابطو قربانیان دي او که ترې وپوښتل شي اصلي لامل به یې هم د کورنۍ او لخوا ماشوم ته د مخصوص اندامونو د ساتنې په برخه کې معلومات نه ورکول دي. هڅه وایي
مکتب کې هم دغه موضوعات ته باید ډیره توجه وسیږي. دوکانونو ته ځي، دوی نانوایانو ته ځي، دغه فاصله باندې پوه کړي چې په کومه فاصله کې د یو کس نه ودرېږي. او اکثرا مینې یا د مینې تبارز دوی ته وښیي چې د کومو کسانو نه دوی ته چې کله مینه ورسره کیږي تر کومه حده پورې اوسیږي. کله چې دوکان ته ځو د ویترین د شانه ورته وایي چې سودا ورنه وغواړه. په دوکانونو کې اکثرا مثلا پسخانی دي، که چیرې دوکاندار تا نه تقاضا وکړي چې راشئ دې ځای نه درته درکومه سودا دی، باید انکار وشي، باید راشي دا موضوع د مور پلار د استاد سره شریکه کړي. که چیرې دا سرکتی وکړي چې یا تا په وجود باندې لاس ووهه یا تا نه د بل کوم شي تقاضا وکړه، نو ته راشه په واضح الفاظو خپل مور او پلار ته ووایه موږ وکړی شو هغه سره داسې برخورد وکړو چې سبا ورځ ته هم په امن کې اوسېږې، کوم محیط کې چې اوسېږي هغه محیط هم ناولی نه شي.
ځینې کورنۍ بیا په دې اند چې که ماشوم ته په دې اړه معلومات ورکړ شي نو ماشوم به یې سپین سترګه شي. په اکثره کورونو کې زیاتره وخت دا خبرې له ماشومانو پټې ساتل کېږي او یا خو ماشوم سره داسې رویه کېږي چې ماشوم نشي کولی له کومو ستونزو سره چې د کوره بیرون مخشي خپل کورنۍ ته ووایي. په دې اړه د لوګر ولایت اوسیدونکي مینا داسې راته د خپلو سترګو لیدلی حال بیانوي:
د ما د سترګو یو لیدلی حال درځي تاسو ته ووایم. سایګانو بیچارهګان دا دواله ککانو ډېر ښایسته خاله ککانو ښه فامیل و، مور و پلار یې معلم ول، خو لږ زره کې پلار د پلار یې ډېر بدخویه و. چې یګان وخت بچ باندې وتله هلکانو به زرول تېنه به یګان استفاده کوله، هغه هلکانو به د ډاره یو دفعه دوه دفعې دوی د ډاره پلار ته نه ویل، مور ته به نه ویل چې دا به مونږ وهي یا به مونږ ته به قار شي جنګ بشي باندې به م نه پرېږدي. بالاخره دونه موضوع دې ته ورسېد چې چا هلکانو به خپل کورو ته بیول، یو دفعه یې بیولي ول، دې نه استفاده کړې وله. دا هلکه کان بیچاره زیاتې ډېر مجبوره شوې او که نه وړکې هلکانو زیاتې ډېر مجبوره شوي او ډېرې ځورولي و. هلک په ژړا راغی کور ته، مور ته هغه مور ته یې چې ویل مور و پلار نهسي او با تربیه فامیل نهسو شو چې نو زیاتې خفه شو، جیګر خونه شول. نمغم سایګانو باندې بیا پولیس راوسته، هغه هلکان یې بندیان کړ. نو دوی د شرم هغه منطقې نه کړه او کله اوس خدای چې چېرته دي، نو دونه جیګر خونه شو چې بېخین یو بد وضعیت و. مونږ ټول ته یو واشت و په منطقه کې ټول بېخوډار شول.
په پرمختللو ټولنو کې په ښوونځیو کې وروسته له پنځم ټولګي د جنسي لارښوونې ځانګړی مضمون تدریسېږي او همدا ده چې ماشوم د جنسي مسایلو په وړاندې حساس شي. اسلام هغه مکمل دین دی چې د ژوند ټول مسایل پکې واضح د بحث لاندې نیول شوي دي او اسلام په دې تاکید کوي هر هغه څه چې د انسان د ځورونې سبب شي باید د هغې موضوع لپاره غږ پورته شي. همداشان دیني عالم مولوي نورالله کوثر په دې اړه داسې راته غږېدلی دی:
د اخلاقي بېوزلي د راټولېدو چې د ټغر راټول سي دې لپاره غږ اوچتول دا یو د شرعي کار ده او حق ده او الله جل جلاله دا حق هر انسان ته ورکړی. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. الله وایي چې چا په مظلومیت سره د مظلومیت خپل غږ اوچت ک الله اجازه ورکړي ده الله جل جلاله. نو مور پلار باندې او په کورنۍ په نور غړو باندې لازم دي چې ماشوم دغه اخلاقي بېوزلي له اضرارونه او همدارقم د ناوړه ګټه اخیستلو له اضرارونه پوی کی او خیاری کی او کچیر ته پټولنه کی ته د عمل سره مخامخ کیږي منګه تر اتوای چې منګه مخنیوي وکړو نو د اسلام نه نظر نه دا یو مشروع او روا کار ده چې مور پلار پل ماشومان داسې بیدار کی او داسې خیاره کی چې پټولنه کی لدوی نه څوک ناوړه ګټه وانه خستلې.
خوګوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې مو د عامو خلکو نظرونه راخستې دي چې اوریدو ته ستاسو پام را بولم.
نوم می ایمل افغان ده، احمد شاه بابا د مینه اوسیدونکو. دا ډیره ښه خبره ده چې موږ تاسو خپل اولادونو ته عامه پوهاوی ورکړو د ایجنسی اړیکو په اړه باندې چې دوی نه څوک دا غوښتنه کوي او دوی پوه کړي ځکه دا پر راتلونکي کې د دوی د ژوند د دوی سرنوشت بلارې کوي او ښه کار نه ده.
زمانو محمد سویم تخلص می عمرې ده د ننګرهار ولایت اوسیدونکو. د جنسي اړیکو په ارتباط باندې ماشومان ته عامه پوهاونه دا ښه خبره ده. د نه یوازې چې د والدینو له خوانه باید دا وشي، په حقیقت کې ترکه د ټول باید دغه نقطې ته ماشوم متوجه کړي.
زمانم گلالای د کونړ ولایت اوسیدونکو کې ماشومان ته باید سم تربیه ورکړي شي. زمونږ خلک اکثرا بے سواد دي په دې شان باندې پویږي، مخصوصا په اطرافو کې دا شاید دا مسائل بیخي زیات.
زادی رحمان نومیګم د لغمان اوسیدونکو یم او زنجار ما او د کور کلی خبرونه د ازادي رادیو ناورم او دوستان ټول وري.
خوګوریدونکو در و پوهند له نظر پټي خبرې نه بلکې لوس موارد د انسان ذهن ډیر فعال کوي او هڅوي چې تر څو پر خبر او پوشي. دا چې د جنسي اړیکو پر اړه ماشومان او تا کورنۍ څنګه ما پوهاوي ورکړي، آیا ماشومان ته په دې اړه پوهاوي ضروری دی کنه، او که ماشومان ته د جنسي اړیکو پر اړه پوهاوي ورنکړل شي کوم مشکلات به ماشوم ته راولاړ کړي؟ د دې پښتنو د جواب په منظور زموږ همکار استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړي چې اوریدو ته ستاسو پام راړو.
استاد لمړی پښتنه داسې مطرح کو چې په کوم سن او په کوم الفاظو ماشومانو ته عامه پوهاوی ورکړ شي تر څو دوی خدای مکړه د جنسي اړیکو ښکار نشي او د ځان څخه ساتنه وکړي شي.
ماشومان ته د جنسي مسایلو په حقله باندې خبرې کول په هر ټولنه کې دا کولی سي فرق هم وکړي. عموما هغه خاص سن چې مخکې ورته په روانشناسۍ کې د ماشومانو پام کې نیول کېده هغه ډیر دقیق نه دی، ولې د لس کلنۍ تر څوارلس کلنۍ پورې یعنی تقریبا د ډیرو توافق په دی چې ماشومان ته باید د جنسي مسایلو په حقله باندې لارښوونه او مسایل وښودل شي.
استاد دغه معلومات یا دغه عامه پوهاوی ماشومان ته په مستقیم ډول ورکړ شي یا په غیر مستقیم ډول؟
اصل داسې باید ووایو چې ماشومان ته باید وړوکي سن په غیر مستقیم ډول سره دا شیان وښودل شي. انګلیسي روانپوهان په دې فکر کې دي چې باید مستقیم ورته وښودل شي.
استاد که ماشومان ته د جنسي اړیکو په اړه مثلا دوی ونه پوهول شي په دې برخه کې ټولنه تک مشکلات جوړ کی؟
هغه ټولنه کې چې عقلی وده ډیر نه سیوی جنسي مسایل په حقله باندې عام پوهاوی مینس نه راغلی، یو ضرری به دی چې سوء استفاده کیږي. هغه ټولنه کې معمولا په لوړ سن کې هم د کوچنیان نه هم د جنون نه هم د ارکان نو سوء استفاده جنسي کیدلی سي.
استاد ځینی خلک به داسې هم وایي چې کومک ماشومان ته په دې برخه کې معلومات ورکو او دوی وو پوهاو ته دا به دوی سپینسترګي کې او دوی به جنسي اړیکو ته وهڅوي. نو هيا په دې برخه کې معلومات ورکول ماشومان ته دا د سپینسترګي سبب ګرځي کنه؟
هم او هم نه. دلته دا دي چې موږ د خپل د ماشوم د رواني خصوصیت او د اجتماعي اړیکو درجه معلومه کو، بیا د ویل کوم ماشوم باید چې شي څه وخت کې څومره زده. که یو ماشوم چې مثلا ډیر فعال دی چې موږ ورته وایو بعض ماشومان ست دي رواني اړخ ډیر زیات فعال دي، هغه په طبيعي ډول سره په کوچنیوالي کې دا شي زده کوي. که ډیر ورته وخدل شي کېدل شي افراط کوي په خپل او اخلاقي ستونزې وروزي کوي. برعکس هغه ماشومان ته هیڅ نه ورزه کول کیږي چې په دې بهانه چې دا بس پنځلګي کیږي. دوی پر راتلونکي کې په داسې مشکلاتو سره بیاخته کیږي چې تر دې سپینسترګي بیا ډېر بد دي. دوی په نور باندې تیری ته وده کیږي، دوی مثلا اخلاقي مرزونه نه ساتي. زه دې خبرې سره ډېر په دغه باندې موافق نه یم چې سپینسترګي کیږي، ولې دا ماشومان ته په کتو سره باید سړی تشخیص کړي چې موږ تر کومې کچې پورې څه ورزده کوو تر څو د جنسي مسایلو په اړه باندې ابتدایي او خپل سن سره برابر آگاهي ولري. نه یې منع کول علمي دریځ دی، نه مطلق هر څه ورته ښودل علمي دریځ دی.
استاد رازوس حل لارو ته چې اوس باید کورنۍ څه وکړي او هغه کسان چې مسؤل دي په دې برخه کې څه وکړي چې اقلا دغه ماشومان ته سامه ذهنی اهمیت ورکړ شي چې بل اخر څوک دې سوګټه پورته نه کی او که څوک سي سوګټه پورته کوي کورنۍ خبره کی
دی. خيار مور او پلان لپاره دا مسأله واضح ده او دوی باید یو خاصه برنامه ولري. تزین دین شان غوي هم زین په وینا کیږي دا بد مونږ وخیو او دوی باید لدغه نظر یو خاص ډول عقلي وده ته ورسو چې دوی د خپل ځان د حفاظت لپاره بیا فکر وشي کولای. هم د ځان د حفاظت لپاره دوی ذهن باید آماده سي وي او هم د نورو لپاره د تیری او د مخنیوي توانمندي ولري. بنا نه فشار باندې کیږي دغه شی نه په سرکوب کول باندې کیږي. د ډیر مسؤل پلار او مور وظیفه دا ده چې د عقلي وده لامل شي او دا زه فکر کوم پرته له عقلي وده بل هیڅ ډول مسله کې نه حل کیږي. هر شی چې موږ محدودو هغه ورته ستونزه جوړولی شي. د هر شي په اړه چې واضح خبرې نه کوو هغه ورته ستونزه جوړولی شي. ولې او دا هم باید ماشوم ته وښودل شي ځینې شیان ته اوس زده کولی شي ځینې شیان یو کال پس زده کولی شي. په دې ترتیب سره موږ یو ډېره ښه تربیتي مجموعه منځته راوړو.
ډېره مننه کوم.
خوګوریدونکو دا و د دیونې د کور کری د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تربیا خېچا
آزادی رادیو پر ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. آزادی رادیو ټکی کام
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګوړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
خندرمون و ایدونکو سلام خونه مو خوشحاله لاله پنتلویزیونونو که انتخاباتی بازونه خواما پا درست که رواندی ترتی چه خلق لاسا چولو تا هم تایاره نیسی او خایی یو بل سر وم دباوی زموگ یو کرم لوحولو دباولو خالی نده طول جلسی او بازونه مو پا وحولو دباولو پا انترسیگی نوخه دادا چه باز کون که پا جالا کوتو که نورشی او بیاد سکیپ للاره سرم وصل کرشی کنور سنوی ناغا سکان او نکان خوب یو بل تا نصر رسیگی یوازی ده یو بل پی غورونه باوری د خپرونې په پیل کې مو د یو انتخاباتي تیم له جنجاله خبرو پام وکړئ.
ښه نو څنګه شو هغه د مونږ کار چې همدا اوس یې په پوسټرونو کې ونه لیکې نه یې منم.
هغه زما د مالی وزارت هم پکې ولیکئ.
د ما د روغتیا یا معرف وزارت مله یاده ونه وځي
اوس نه کیږي باده ته وعده مې درسره کړې ده اعتماد را باندې وکړئ.
اعتماد نه دی پاته زه خو په چا اعتماد نسم کولای.
د اعتماد خبره به پرېږدو اوس باید په پوسټرونو کې د هر سړي راتلونکې دنده ولیکو. په دې نه د تاسې پیسې ځي او نه هم د بل چا یوازې لیکل دي.
دا نور کاندیدان به را باندې خوشحاله شي او بیا معلومه هم نه ده چې دا انتخابات کیږي او که نه کیږي.
چې نه کیږي نو ټول به پاتې شو او که وشول نو ټول به خپل مقصد ته ورسیږو. د کمپاین په تبلیغاتي پوسترونو کې باید د هر چا دنده معلومه وي. مثلا لومړی معاون، دوم معاون، د مالی وزیر، د ښځو وزیر او نور. دا ښه ابتکار هم دی.
هو اوس سړی په چای کې ماتم نشي کولی.
که دا کار ونه شي نو کمپاینی غونډې هم نشي جوړېدی.
که تا